پسر کې د مهمو خبرونو سرچکی جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځنګړي استاد سره وکتل. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو له امله 150 وسلوال مخالفین وژل شوي، او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي چې په دې وروستیو کې خوست او پکتیکا ته له شمالي وزیرستانه 1000 کورنۍ راکړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له ځنګړي استازي جیمز ډابن سره وکتل. د جمهور ریاست خبر پانه وایي چې په دغه کتنه کې چې نن له غرمې مخکې په ارک تر سره شوه، دواړو لورو د جمهور ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو، د سولې د بهیر او د افغانستان او د سیمې د روانو حالاتو په اړه خبرې وکړې. په دغه کتنه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي جیمز ډابنز د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو بهیر مثبت وباله، او په انتخاباتو کې د خلکو ګډون وستایه. د کورونا چارو وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو له امله 150 وسلوال مخالفین او سلګونه افغان او لسګونه افغان ځواکونه وژل شوي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په هلمند کې اکثره جنگیدونکي مخالفین د پاکستان د پوځ غړي دي. ښاغلی صدیقی د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې په دې عملیاتو کې دیرش ملی او سیمایز پولیس وژل شوي، سلګونه ملکیان او دغه راز د ملي اردو څلرویشت سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي دي. د هلمند چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې شاوخوا 800 وسلوالو مخالفینو د هلمند په سنگین، نوزاد، موساکله او کجکي ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو په ضد حمله پیل کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر یو تازه راپور ښیي چې په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان څه باندې 1000 کورنۍ خوست. په کابل کې د یو این ایچ سی آر رئیس بوشاک نن د دې راپور د خپرېدو پر مهال وویل چې د دې پیدا شوو کسانو ته د دوی او نورو مرسته کوونکو ادارو مرستې رسېدلې دي. د دې راپور له مخې د شمالي وزیرستان 9000 کورنۍ خوست او شاوخوا 2000 پکتیکا ولایت ته کډه شوي دي. د سمنګان ولایت د مرکزی زندان یو شمېر زندانیانو د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی او د اعتراض په توګه یې خپلې شونډې ګنډلې دي. زموږ خبریال د سمنګان د چارواکو په حواله وایي چې د زندانیانو د دې لپاره اعتصاب کړی چې د ولسمشر حامد کرزی د عفو فرمان په عادلانه توګه نه دی پرې عملي شوی. خو د سمنګان والی خیرالله انوش وایي چې د ولسمشر د بخښنې فرمان په قاچاقړونکو، قاتلینو او تورستانو باندې نه عملي کیږي. د کورنۍ چارو وزارت د محبسو ریاست وایي چې د دې فرمان له مخې په ټول افغانستان کې څه باندې 3500 زندانیان تر اوسه آزاد شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې موظفینو یې په کابل کې د انتحاري حملو 15 لارښوونکي او 3 انتحاري حمله کوونکي نیولي دي. له دې ریاست نه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې دغه کسان چې له چاودېدونکو موادو ډک واسکټونه یې لرل، د کابل ښار د 12مې ناحیې اړوند د ملي امنیت د ځواکونو لخوا ونیول شول. خبر پاڼه وایي چې نیول شوو کسانو چې له پاکستان څخه راغلي وو قصد درلود چې په کابل کې په احتمالي مظاهرو حملې وکړي. ملي امنیت وایي چې د پیښې په اړه یې نورې څېړنې پیل کړې دي. دا د افغانستان خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د راپورونو له مخې پاکستاني پوځیانو د شمالي وزیرستان پر مرکزی ښار میرانشاه د ټانکونو او توپونو ډزې کړې دي. د پاکستان دان ورځپاڼې خبر ورکړ چې له درنو ډزو وروسته پلي پوځیان د ښار لور ته ورمخته شوي دي څو د مشکوکو وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي. دغه راپور تر اوسه خپلواکو رسنیو نه دی تایید کړی. د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم نن په اسلام آباد کې وویل موږ عملیات پیل کړل. دا داسې عملیات دي چې هدف یې په سیمه کې د تورستانو د جرړو ایستل دي. موږ له افغانستانه هیله لرو چې په سرحدي سیمو کې داسې اقدامات وکړي چې دغه تورستان د افغانانو پر خاوره پناه ځای پیدا نه کړي. پاکستاني پوځیانو د جون له نیمایي راهیسې په هغه پسې پر شمالي وزیرستان چې د طالبانو یو غښتلی مرکز دی بریدونه پیل کړل، چې طالبانو د کراچۍ پر هوایي ډګر حمله وکړه او په لسګونو کسان یې ووژل. پوځیان وایي چې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې تر 360 ډېر وسلوال وژل شوي دي. د دغو عملیاتو له کبله لږ تر لږه 4500 کسان له شمالي وزیرستانه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي، او د پاکستان دننه یې نورو سیمو ته کډه کړې. په زرګونو کسان هم افغانستان ته مهاجر شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان یو خیریه ټولنه د بهرنیو ترورستانو سازمان وبلله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې جماعت داوه چې د بشري مرستو ادعا کوي په حقیقت کې د لشکر طیبه ترورستي ډلې سازمان دی. لشکر طیبه ډله په هند کې په بریدونو تورنه شوې ده چې په دغو کې د 2008 کال حمله هم شامله ده چې په ممبئی کې 168 کسان ووژل. د جماعت داوه ویاند یحیی مجاهد وویل د دوی ډله په پاکستان کې خیریه کارونه کوي او له لشکر طیبه ترورستي ډلې سره ارتباط نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ناوې پیلې په ایران کې پر اعدامونو اعتراض وکړ. په یو بیان کې چې نن خپور شو ناوې پیلې د رازي ابراهیمي قضیې ته اشاره وکړه چې کله دا 10 کلنه وه خپل میړه یې وژلی و. پیلې وایي چې رازي چې کله واده کاوه 14 کلنه وه، په 15 کلنۍ کې اولاد پیدا شو او بیا یې د کورنیو شخړو له امله خپل میړه وواژه. ناوې پیلې څرګنده کړه چې د دغه جنایت وضعیت که هر ډول وي له نړیوال قانون سره سم دا واضح دی چې د لږ عمره قاتلانو اعدام منع دی. روان کال په ایران کې تر 250 ډیر کسان اعدام شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل ماسکو باید په 2 ساعتونو کې دا ثابته کړي چې د کیف او د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربان د ملاتړ هڅې کوي. وروسته تر دې چې جان کیری له خپل فرانسوي سیال لوران فابیاس سره په پاریس کې نن خبرې وکړې، ویې ویل چې دا روسیې ته مهمه ده چې په راتلونکو 2 ساعتونو کې په لیکنۍ بڼه څرګنده کړي چې د بلتون غوښتونکو په بې وسلې کولو کې مرسته کوي او هغوی هڅوي چې د قانون بهیر یو برخه شي. جان کیری په داس وخت کې دا خبرې کړې دي چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د ته تیاری نیسي چې پارلمان ته داسې لایحه وړاندې کړي چې په اساسي قانون کې بدلون راشي او سیمه ایز واک زیات شي. د اوکراین د ولسمشر په وینا د هڅه د سولې د پروګرام لپاره کوي څو د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو بحران غلی شي. بل لور ته ټاکل شوې ده چې نن پروشینکو یو بل بیړنۍ ټلیفون کانفرنس د اوکراین د شخړو په خاطر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین، د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره وکړي. تمه ده چې په دې ټلیفوني مکالمې کې پر هغو وړاندیزونو تمرکز وشي چې د جرمني صدر اعظم د دغې 4 اړخیزو خبرو په ترڅ کې پرون کړی و او پکې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته بلنه ورکړل شوې ده چې پکې داخله شي. د عراق صدر اعظم نوری المالکی وایي سوریه د عراق دننه روانه اونۍ بمباري کړې ده. بی بی سی د مالکی په وینا خبر ورکړ چې وایي د سوریه جټ الوتکو د القیم پر سرحدي شارګوټي 2 ورځې مخکې پر وسلوالو بمباري کړې ده. د سوریه دولتي رسنیو دا راپور رد کړی دی چې د عراق دننه د سوریه الوتکو بمباري کړې ده. مالکی وویل سره لدې چې بغداد دا غوښتنه نه ده کړې، خو هر څوک چې په عراق کې د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم وسلوال په نقشه کوي بغداد یې هرکلی کوي. د القاعده دغې مربوطې ډلې د عراق په شمال او لویدیځ کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي. ټاکل شوې ده چې نن په پاریس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د عراق په اړه د اسرائیل، سعودي عربستان، اردن او یو شمېر نورو هیوادو له استازو سره د عراق پر مسلې خبرې وکړي. اوس هم ستاسو پام د ازادۍ په څپو کې د پروګرام دوهمې برخې ته راړوم.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
عزتمندو اوریدونکو د خبرورې دوهمه برخه ته خراغلاس که خبرونه مې تعقیب کړی د انتخاباتو د لانجو او وروستیو تحولاتو په ارتباط خبرې کیږي. په سړیو کې محترم ملمنه دی د سیاسي مسلو کارپو خاغله انجینر محمد یونس فکور، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان خاغله نور محمد نور، د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی، د انتخاباتي کمپاین ویان خاغله صدیق پټمن، او هیله ده چې د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین ویان خاغله مجیب الرحمن رحیمی هم تشریف راوړي.
شنوندای عزیز، اگر برنامه در امواج آزادی را تا حال تعقیب نکردین، برنامه هفته در امواج آزادی برای بحث در مورد جنجالهای اخیر در پروسه انتخابات افغانستان و تحولات اخیر اختصاص داده شده. میمانای عزیزی برنامه محترم انجینیر صاحب یوسف فکور، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، محترم صدیق پدمن، سخنگوی ستاد انتخاباتی دکتر اشرف غنی احمدزی، محترم نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در استودیوی ما در کابل تشریف دارند. از محترم مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله هم دعوت شده است تا در این بحث اشتراک بکنه، گرچه اونا در آغاز پذیرفته بودن که تشریف میارن، فکر میکنم نسبت مصروفیت ها تا حال نتانستن که تشریف برن. امید در بخش دوم برنامه با ما اشتراک بکنن.
بله تشکر نور صاحب، ستاسی خبره منگه قطع کرده ده خبرونه پر لمره برخه که اوز خوخ ده سیده ده لانجی دوام لری چه بیا با ملگری ملتونه تا سر تخنیکی هم کاری که یا نظارتی هر شای چی خود خلکو سر ده سی اوز تشویشونه دی چه ده بطر کمه پوری ده لانجی دوام قی اگه نو آوریدون کن پختنه کرده ووی چه تاسی بدا محالویش تدبیق ری او کنه په عین وخت کې دغه ځینې کسان ټلیفونونه دلته کوي، ازادي راډیو سره پیغامونه پرېښي دي. ځینې کسان په دې حالت خوشحاله نه دي چې کاروبار نه وروسته پاتې شي، ځکه بیچارهګان غریبان دي خلک. هغه یوه مړې ډوډۍ چې د شپې ځان اولادونو دپاره پیدا کوي، د هغې په مظاهرې او انتخابات دا شخړې دا مسایل که ډېر شي، د هغوی ژوند د مشکلاتو سره مخامخ کېږي. نو د داسې یو حالت دپاره، د حل لپاره تاسې داسې عاجل څه اقدام کولی شئ چې باید څه وکړي؟ او بل دا ده وایي چې حکومت ولې ځان غلی کړی دی؟ حکومت هم صلاحیتونه لري او هغوی هم باید د دې معذرې د حل لپاره جدي اقدام وکړي. او کنه وایي چې چا خبره به ځینې وایي بعضې کسان اوبه خړوي او مایان نیسي.
بفرمایئ نور صاحب.
مننه کوم الکوزی صاحب، تشکر الکوزی صاحب.
مهرباني.
په دې کې د شک ځای نشته چې د افغانستان انتخابات ډېر اوږده شول، یعنی په لومړي ځل کې هېڅ یو کاندید 500 جمع یو رایونه وړل او بلاخره انتخابات دوهم ځل ته لاړل، او د قانونو په اساس باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم مکلفیت درلود چې د دوو کاندیدانو ترمنځ د سره ټاکنې ترسره کړي. او همداشان په خواشینۍ سره ویل شم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ځینو مجبوریتونو په اساس باندې د مینوال سیستم څخه استفاده کوي، یعنې تر اوسه پورې په دې خاوره کې د لسو کالو کې متاسفانه چې افغان حکومت په دې باندې ونه توانېده چې تذکیرې وشي، الکترونیکي او بلاخره دغه پروسه ډیجیټلایز شي او هر څه په اسانۍ سره په پوره شفافیت سره مخ په وړاندې لاړ شي، چې دا هم بلابل اړخونه لري که چیرې سره اوس پړو شي ډېر وخت ونیسي. په هر حال د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغه نورو سیاسي مسایلو باندې نشي کولای چې ډیر خبر وکړي، مثلا اظهار نظر وکړي. مونږ مجبور مکلف یو چې دغه پروسه مخته یوسو، دغه زمونږ واکو اختیار مونږ ته راکړل شوی دی. نو زه فکر کوم چې اوس ډیر کم وخت پاتې ده، کله الله رضا وي د ټاکنو خپلواک کمیسیون به په یو لسم د سرطان باندې ابتدایي پایلې اعلان کړي چې دوام د جولای کې، او همداشان نهایي پایله به بالاخره په 28 جولای باندې چې یو درشم د سرطان کېږي اعلان شي. نو دا پروسه ته به د پایټه کې خوندش، بیا به هم د ټاکنو خپلواک کمیشن د نور انتخاباتو لپاره اقدام کوي، ځکه چې دا نو درودین کې پروسه ده، یعنی مخ په وړاندې روان ده. را به شو اقتصادي مسایلو ته وګورئ. په دې کې د شک ځای نشته چې په هر هیواد کې کله چې د انتقال د قدرت کېږي، ځینې ټیټې یا لوړې ژورې رامنځته کېږي، دا یو حقیقت ده. ولې په هر حال زه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د استازي په توګه باندې هغه ویلی شم چې د صبر میوه خواږه وي، او بالاخره ډیر څه به د افغانستان خلک ترلاسه کړي کله چې انتخابات پای ته ورسېدل. یو مشروع د خلکو حکومت به جوړ شي چې هغه خلکو ته ځواب دی وي، او بلابل اقتصادي پروګرامونه به ولري. نو د دې په هیله چې همداسې وشي او د دې لپاره د ټاکنو خپلواک
کمیسیون
کار کوي.
بلې فکر زه ځنو خلکو سره دا تشویش هم شته که چیرته دا لنجام داسې دوام وکړي، د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت به تبن پاتې نو د دې مشروعیت به څنګه ستاسې په نظر او ستونزه، یعنې تاسې ګټه او تاوان په کوم ځای کې وینئ چې که دوام زیات شي دغه د مشروعیت په مسله باندې که لږ په لنډ ډول وغږېږي چې ځینو خلکو تلیفون نکړي او دا پوښتنې هم موږ نه کړو. مهرباني.
زه فکر کوم زموږ په اساسي قانون کې یو پروسه هغه وخت مشروع ده چې مطابق د قانون مخته ولاړ سي او هغه قانوني بنسټونه یې قانونیت اعلان کړي. دا یو سیاسي مشروعیت دی، هغه دا چې په دغه ټولنه کې چې انتخابات کیږي قانون حاکم وي و کاندیدانو ته اخلاقی سیاسی مسئولیت یې دا دی چې خپل ماته ومني. په حقوقو کې بیا دا ماته کوم شرط نه دی. استاذ د مخم وویل نور صاحب بیان هم پر وکړي، په هیڅ ځای کې د انتخاباتو د قانون نسته چې یو کاندید باید قناعت وکړي. کاندید هیڅ وخت قناعت نه کوي مګر چې کامیاب اعلان نه کړي. وسنو کلچ پاترالی دی قنات نه کی التوای چی کمیسون د انتخاباتو باید شکایت د قانون مطابق وڅیړي. اوس کزه فرمایش ولرم چې مار جمهور اعلان ک نو دا خو کمیسون نس کولی چې ما اعلان کی. زه شکایت لرم چې زما د رای سره غبن سوی دی چیرې چا دوه رای غورځولې چیرې شندوقان غیر قانوني. کمیسون د شکایاتو دا بررسي کوي د دوی د نتیجې ته باید منتظر سم. زه د افغانستان خلکو ته وایم دلته قطعا د کوم کاندید قناعت په قانون کې شرط نه دی. هیڅ وخت پر قضایي فیصلو باندې هغه چا چې په تاوان دی قناعت نه کوي. ځکه قانوني نظامونه دا دی چې محکمه قاطع فیصله کوي، پولیس او اجرایي مقامات هغه تطبیق کوي. نو ځکه وایم چې دا شرط و دواړو کاندیدانو ته اخلاقي، سیاسي، وطني وجیبه ده چې د کمیسون فیصله ومني او خپل شکایات پر وخت اراحه کی او که هغوی اتی تاسو ته اوس در معلوم دی. زه د اوس یو بشري لوبه را روانه ده، د فوټبال لوبه ده چې دنیا دنیا ورته ګوري. تاسو یادې وینئ چې اکثره وخت کې لیپری په ځینو ځایو کې غلط حکم وکړي مګر بازی نور ته درېږي. په دې چې دا بازیانې د دې نه دي چې ودرېږي، پر دې مصرف سوی دي، په دې کې میلیونونو خلکو کار کړی دی. دا دوباره د یو چا د فرمایش په خاطر باندې درېدلی نه سي. لیپری سور کارت ښکاره کړي، د ایتالیا د ټیم یو غړی وزي په لسو نفرو بازی کوي. په سیاست کې هم داسې دي، حکم کمیسیون د انتخاباتي حکم کمیسیون د شکایاتو دي سور کارت یې د ښکاره کوي بنا مطابقت کوي. اوس نو زه وایم یو دادی چې دا قانوني اعتراضونه دي. د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم او هر څوک کولی سي چې خپل اعتراضونه په تلویزیون، په مظاهره، په دې اظهار کې. ولی قانون یو مکلفیت ورکړی دی، کستا دا اعتراضات دوام وکړي او دا و مدني نافرمانی ته ور داخل سو چې ته سړکان بندې، اقتصادي ژوند خرابېږي، دولت به کار نه کوي، موټران به بندي، د خلکو د موټرانو شیشې به ماتېږي. دلته دی چې زه پر پولیسو او دولت او حکومت باندې ږغ کوم چې ژر تر ژره د میدان هوایي خیمه پورته کړي. په دې چې د قانون مکلفیت اعتراضات که په قانوني او مدني نافرمانی بدل سي، د پولیسو وظیفه دا ده چې د خلکو د نور د حقوقو د دفاع په خاطر. اوس ګورې زوام یو کاندید ته 3 میلیونه انسانانو رای ورکړي چې زه احترام ورته لرم و هغو رایو ته. د افغانستان خلک دغه یو د کابل 5 میلیونه انسانان دي. که دا 3 میلیونه والا د 5 میلیونو او بیا د 4 میلیونو انسانانو حقوق، کار، زحمت، کښت، کرونده، حکومتداری، هر یو خپل حق غواړي، په قضا کې کار لري، دا تر پښو لاندې کوي د خپل چوکۍ دپاره. دا د پولیسو او حکومت وظیفه ده. کرزی صاحب دی ورته متوجه یي چې باید هغه قانوني داسې برخورد وسي چې د نورو د حقوقو دفاع وسي څوک چې خپل حق غواړي. نو زه وایم قانوني مشروعیت پروسه د قانون مطابق د دنیا منلې. کمیسیون هم ویلي دي، د افغانستان خلکو شرکت کړی دي، عادي نهادونه سته، ولو که دا نهاد غلطي وکړي او غلطیانې پشکې سته، بنان قانون دوی ته صلاحیت ورکړي. موږ مجبور یو چې کیسور کاټ ډاکټر صاحب عبدالله ته ښکاره کړي چې رایې دي کمی دي. ډاکټر صاحب عبدالله باید دا اخلاق د ځانه څخه وښيي، د خلکو، د افغانستان د خلکو په خاطر، چې دا پروسه ومني، پیسو ته، امتیازاتو ته، پټو خبرو ته، کومو سیاسي معاملو ته، د دې دپاره چې وخت کمایي کې. زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده.
تشکر صاحب. پتمن صاحب، طوری که آقای نور گفتن، قرار است نتایج ابتدایی شمارش آرا با تاریخ 2 سرطان اعلان شود. اگر
11 سرطان
بله
11
ببخشید، اگر تاخیر در این صورت بگیره، عکس العمل جانب شما در این رابطه چی خواهد بود؟
ما پذیرفتیم که هر دو کمیسیون، هم کمیسیون مستقل انتخابات و هم کمیسیون شکایت، مطابق تقویمی که از قبل اعلان شده منتظر هستیم که نتایج ابتدایی و نهایی را اعلان کنند. ولی به خاطر مصلحت که و یا مشکلات تکنیکی که اگر تیم داشته باشه، طوری که آقای نور فرمودن، یکی دو روز برای مردم افغانستان فرقی نداره که اگر انتخابات
قبل از او یا بعد از او اعلام شوه. اصلا نتیجه نهایی برای ما مهم است که نتیجه نهایی آرای مردم افغانستان، آرای که مردم افغانستان توقع داره باید به وقت و زمانشان اعلان شوه. تا آخر یک روزه و دو روزه و این یک روزه کدام مشکل را برای مردم افغانستان ایجاد نمیکنه. ما هر دو کمیسیون را پذیرفتیم و از اول پذیرفتیم. بامی کمی و کاستیایی که در سیستم موجود بودن مثل کتاب رقای نور فرمودن مثلا بسیار مشکلات بودن، ولی از اول ما میدیدیم در دور اول هم کاندیدا پذیرفته بودن با می مکانیزمی که کمیسیون دارن و در دور دوم هم کاندیدا و حتی انتخابات های قبلی که صورت گرفته همین کمیسیون ها بود، همین مکانیزم ها بود، ما می را قبول کرده با پروسه داخل شدیم و فعلا هم احترام داریم به قوانین افغانستان، میپذیریم و احترام داریم به تمام پروسس و تقویمی که
تشکر پدمسر
فیصله کرد کمیسیون بکنم احترام
سلامت اوسه تو تلفن منتظر پاسی وی دوستان لطفا لندن پختنه او که ډیرو دوستانو ته نوبت ورسیږي. مهرباني سر
بفرمایئ. بله بفرمایئ. رادیو آزادی است.
بله تاسو ته تلفن په لیکاسته. بله
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
الکوزی سبز کشمیر خان زرملوال د خیبر پښتونخوا هر پر پنځم نمبر کې مخصصه سره د ټلیفون په کار کې وسلیم.
او تشکر استلایم چې زرمروال سره مرونی وکړي.
سلامونه او نیکې هیله درته وړاندې کوم. تاسو ټول ستړي ماسي.
مرونی
د ما پښتنه خدا د په کور شب او هر یو ملمسی د ما پښتنه ته جواب راکړي. د ما خپل فکر او نظر باندې خو ډاکټر عبدالله شه دا یعنی دا خو معلومه خبره ده چې د ما چې خوړلې په دې کې هیڅ شک نشته. نو د ما پوښتنه دا ده چې دغه د انتخاباتو د کمیسیون یا مثلا دغه حکومت کې دومره وړتیا نشته چې د ډاکټر عبدالله ته د دې قناعت ورکړي چې په خپل وروره غوله د خپله ماتې ومنه او که نه یم دا به اخر څنګه کېږي. او نور صاحب نه په ډېره بښنه سره نور صاحب ته زه دا وایم چې ده وویلې چې د صبر میوه چې کومه دغه خوږه وي نو خدای دې نه کوي چې دغه میوه کوم بل طرف ته ولاړه نه شي، کوم نور جنجال را پیدا نه شي.
تشکر مننه صاحب پښتنه دې واورېدل شوه. یو بل تلیفون لرو صاحب. مهرباني.
رادیو آزادي است بفرمایئ.
تلیفون لږ زر قطع کېږي. دوستانو لږ حوصله کوئ تر هغې چې موږ دوستانو خبرې ختم شي. دا د مېلمنو بیا تاسو ته نوبت در رسېږي. پاتې ترتیب یو بل تلیفون لرو صاحب. مهرباني.
شنونده های محترم رادیو آزادی لطفا شما نظریات و پرسش هایتان در این مورد در مورد موضوع مورد بحثی برنامه با ما در میان بگذارین. شماره تلفن ما در کابل 700 822 755 799 203 و 540 است.
بله یک تلفن رو محترم
بله بفرمایید.
بله مهربانی.
السلام علیکم. سلام علیکم با استاد درانو ملمنو تا.
و علیکم السلام. سلام شما مهربانی.
زنا صلا کا کلمه تاسو د لغوان خبرې کوم. زه د خپل د دوه یو عالم درته وایم چې د زمونږ منطقه کې چې وو په لومړي ځل کې انتخاباتو کې طالبانو درې راکټونه وشتي وو. او چې تا د عبدالله د تین سایت نظر ته هم معلوم دی، مګر دا ځلي طالبان بیخي لاړل او خلک نه راښځه راوتل. په ډېر اشتیاق سره یې رایه وکړه او ډېر په پراخه هغه سره یې ګډون وکړه. نو آیا دا د خلکو ګډون دا د دې سبب کېږي چې ډاکټر صاحب عبدالله مرور شي چې ولې دلته دا خلک را ونوتل؟ دا یو مسله. بله مسله دا درته وایم که تاسو د هر ځوان نه که سامان ځوان نه وي ترې پوښتنه وکړي چې چا ته دې رایه ورکړې، هغه به دخوا خوا وګوري اوبه وایي چې اشرف غني ته مې رایه ورکړې. نو زما په ان باندې به دا بهتره نه وي ډاکټر صاحب عبدالله ته چې دا پروسه په ډېر احترام سره ومني او لاس شي ډاکټر صاحب اشرف غني لاسونه.
تشکر صاحب. تشکر
اعلان شوی نه ده تر اوسه پورې. خو چار وخت اعلان شو بیا به معلومیږي. تشکر صاحب.
بفرمایید یک تلفن دیگه هم داریم. رادیو آزادی است بفرمایید.
جناب محترم آقای الکوزای همکار شما و همکاران تکنیکی میمانان شما را در استودیو عرض سلام
علیکم.
استاد سلام شیخ تری سپ خیر
لطف میکنید. سلامت شما بخیر باشین. ما در رابطه به موضوع امی انتخابات باید عرض بکنم خدمت شما که ما در یک پروسه نوپای دموکراسی قدم گذاشتیم، ولی متاسفانه در کشورهای بخصوص عقب مانده مثل افغانستان هیچگاه به آرای مردم احترام صورت نگرفته، که از این مثالها مثل مصر است، مثل الجزایر است که کشور کسانی بودن با 60-80% آرای مردم به دست آوردن. کشورهای مداخله گر در یا کسانی که منافعشان در افغانستان مطرح است زیادتر از پاکستان، انتخابات افغانستان از دیدگاه پاکستان مطرح شدن نه از دیدگاه ملت افغانستان. بنابراین ما در این پروسه اسناد شواهدی را که ما امروز ارائه میکنن، چون ما در خارج از وطن هستیم، از دیدگاه علم تکنولوژی به این عقیده هستیم که هیچ چیزی در فضای دموکراسی این پنهان نمیمانه، همه چیز برملا میشه. اینجا یک موضوع را من از آقای فکور نظرشان میخواهیم که آیا انتخابات افغانستان قراره که در تاریخ پاکستان مطالعه میکنیم از زمانی که ایوب خان در قدرت آمد به حساب یک کودتا 1951 به این طرف اونا خواستار یک حکومت دست نشانده در افغانستان هستند. شما امید از دیدگاه خودتان در این انتخابات به بررسی بگیرین. ما سوال دیگه ما از آقای نور است، اگر تشریف داشته باشند، ما می ماده قانون انتخابات به خصوص 10 و 20 قانون انتخابات ما مطالعه کردم، ماده 10 قانون از او چنین مشهد است که گویا امی کمیسیون انتخابات میتونه در حوزه های شهری کابل برگاه انتخاباتی را انتقال بده، در صورتی که به ماده 20 شیطر تشریح است که گویا کسی اگر کمیسیون انتخابات میخواه برگاه ها را به ولسوالی ها و ولایت ها انتقال بده، اینا باید ارگان های زیربط امنیتی مثل وزارت داخله، امنیت دولتی و غیره را یک جا با اینا امی برگاه ها را انتقال بده. امی انتقال آقای امرخیل مجاوز قانونی نداشت و خودش امی را درک کرد. آیا دید شما کسانی را که ما میخواهیم امیر دموکراسی نوپای در افغانستان برای آیندگان آسان تر بسازیم، آیا شما ایره به محکمه معاول میکنین یا خیر؟ یک موضوع دیگر سوال است که از دوری اول کسایی که مثل آقای سلطانزوی اونا 100,000 رای برگر در دو گفته آوردن که گویا ما کاندید انتخابات شویم، همچنان آقای ارسلا، این دو نفر نتانستن در کل انتخابات دور دوم حتی از 50,000 بالا رای برگی رای نورد. آیا شما ایره به خاطر از این بان هم به خاطر دموکراسی، بان هم به خاطر احترام به آرای مردم، اینا را به نیست یک جهلکار چرا معرفی نکردین تا آیندگان رای دموکراسی باز میشد برای ملت افغانستان؟
تشکر سر تشکر سر آیا بل تلفن لرو مرمانی سیم
الکودا سیم سلام علیکم.
و علیکم السلام.
با عرض سلام خدمت شما همکارانتان میمانان برنامه تقدیم است از جرمنی خدمتان عرض کردم، اگه اجازه باشه. من برنامه تان شنیدم، مشاهده کردم، میخواهیم کم سوال خودم مطرح کنم.
بفرمایید صاحب.
جالبی جه بود آقای فکور انتخابات مندسی شده دوری اول دوم تقلبی افغانستان با بازی های جهانی فوتبال مقایسه کردن گناه است. گپ از قانون میزنه، قانون در افغانستان نیست، قانون جنگل است. به طور مثال شما دیدید کمیسیون نامستقل انتخابات رئیس دارالانشاش آقای امرخیل مثل دوز پشتاره گیر آمد، در تلویزیون نوار نشان داده شد، آل دسترکا چکر میزنه، رأی مردم کمیسیون انتخابات پایمال میکند. آقای نیستانی میگوید که من از استعفای آقای امرخیل اظهار تاسف میکنم. سوال من آقای نور اینجاست که آقای محترم نور شخصیت خوب است، در فصاحت و بلاغت زبان مثل گفتی آقای معنوی نظر پردازی میکند، چرا آقای امرخیل از طرف نورستانی با محکمه معرفی نمیشود، تحت توقیف گرفته نمیشود؟ تشکر که مرا برگوید.
تشکر سلام من خود تا موقع ورکو چاسر خپل نظر او پختنی او که
منتاش شنوندای عزیز از
لطفاً
استفاده کلمات نامساعد ما بود دیگه استفاده
یو بل تلفن لو رمسمت بله سر تازه تلفن پلیکاس.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بله
بفرمایید صاحب.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم صاحب.
علی سلام بر شما میهمانان محترم شما و همه شنونده ها، سلام تقدیم میکنم. زرباغ هستم، از تهران تماس گرفتیم. محترم ها اینا که بی رسانه کس که هر چیزی گپ بزنه، کسی که خود تصمیم گرفته باشه او تصمیم هر کسی، اگر تصمیم نمی داشته در جنگ سر جنگی و جیب و و فساد نامی بود، دفعه اولی که دو کاندیدی که پیشتاز شد باید یکیش با دیگهش رای میداد، هر کسی که بود یا اشرف غنی بر عبدالله رو رایش میداد یا عبدالله بر اشرف غنی، هیچ کدام مشکلی نبود. مگر اینمی مشکل انتخابات اینه می شد که هر کدومش اینه من دفر دوم کست اینه می رای کست رای دومی انتخابات کست کل رای طالب و از اسلامی اینه می هیچ وقت نمی ما نمی فهمیم دیگه ما خودم شمار مجلس دادیم از یا چی میره خواه به او خانمی که بیوه میشه و به او پدر مدری که از داغ پسر میچسن مدم یا که از ترجیه به چوکی جن میکنن ما
من بله تلفنم قطع شو فکر کنم تشکر آخر بختانم نظرم تردیر هده وارد شو یا بل تلفن رو میروانی سیم
بفرمایید بله بفرمایید